کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استوديو کې مو زه اجمل ان له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسي، چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان په ختیځ کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د دفاع د وزارت له ویان قیس منګل سره مرکه لرو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې ایران او پاکستان څخه د جنوري له اولې تر یو لکو نه دېرش زرو زیات افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روسیې ولسمشر او د شمالي کوریا رهبر د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. نن په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری تمه وښوده چې د مسکو غونډه به د پام وړ نتیجې ورکړي.
انتظار ما این است که ایک کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاد در این گونه نشست ها تلاش بکنه که گام های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه. همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن به پروسه است.
د مسکو په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لري. تر دې مخکې هم په فبروري میاشت کې په مسکو کې د تورته یو غونډه جوړه شوې وه. د افغان پناه غوښتونکو یوه دیرش کسیزه ډله چې جرمني د پناه غوښتنه رد کړې نن سهار کابل ته ورسېدله. د کابل د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي چې دا د 2018 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې د خپل ډول له مخې درویشتمه الوتنه ده. له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج یوه جنجالي موضوع ده چې ځینو کسانو ورباندې انتقاد کړی دی. انتقاد کوونکي وایي جګړه ځپلې افغانستان لا هم د هغو پناه غوښتونکو لپاره خطرناک ګڼل کېږي چې بیرته ورستول کېږي. د جرمني خبري اژانس په حواله د وسلولو طالبانو او داعش ډلې په حملو کې وخت وخت ملکیان په نښه کیږي. وروسته له هغې چې په تېره جولای میاشت کې یوه درویشت کلن افغان افغانستان ته تر اخراجېدو وروسته ځان وژنه وکړه، په جرمني کې یو لړ بحثونه پورته سول. دغه ځوان اته کاله په جرمني کې تیر کړي وو خو د پناه غوښتنې تر رادېدو وروسته بیرته کابل ته استول سوی وو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جنوري له لومړۍ نیټې له ایران او پاکستان څخه تر یو لکو نه دېرش زرو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغې ادارې نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې په دې موده کې یو لکو دو دېرش زره اته اویا افغانان له ایران او اووه زره پنځه ویشت افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. اعلامیه وایي چې د دغه شمېر افغان کډوالو په ډله کې ځینې له ایران او پاکستان څخه په زوره اخراج کړی سوي هم دي. ویل سوي په ایران کې د اقتصادي بحران تر شدید کېدلو وروسته خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل زیات سوي دي. دغه بحران وروسته له هغې زیات شو چې امریکا د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. له پاکستان څخه افغانان د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند او هلته د خراب اقتصادي وضعیت له کبله خپل هیواد ته په خپله خوښه ستنېږي. د کاپیسا ولایت سلګونو اوسېدونکو نن د هغه څه په خاطر چې دوی یې تر سیلابونو وروسته د حکومت نه پاملرنه ګڼي د اعتراض په ډول د دې ولایت لویه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله. مظاهره کوونکي وایي چې وروستیو سیلابونو ورته ډېر مالي زیانونه اړولي خو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. د مظاهره کوونکو په خبره وروستیو سیلابونو په سلګونو کورونه وران کړي او سلګونو جریب ځمکه یې تخریب کړې ده. په عین حال کې د کاپیسا د والي ویان قیس قادري وایي چې د سیلاب ځپلو سیمو ارزونه بشپړه سوی ده او ډیر ژر به زیانمنو سو سیمو ته د مرستو رسولو بهیر پیل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو نن د روسیې په لری ختیځ اشار ولاده وستو کې د لومړي وار لپاره مخامخ سره وکتل. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ولسمشر پوتین ته وویل دغه کتنه به د شمالي کوریا او روسیې اړیکې پیاوړې کړي او دوی به پراختیا ورکړي. کیم جونګ اون پرون په یو ریل ګاډي کې د روسیې دغه ښار ته ورسېد او ځینو روسي نجونو چې خپل ملي کالي یې پتن کړي وو د هغه هرکلی وکړ. دوی د شمالي کوریا رهبر ته د ګولو ګډي او د روسیې د دود له مخې ډوډۍ او مالګه وړاندې کړله. تر دې مخکې کیم جونګ اون روسیې د روسیې دولتي رسنۍ روسیې څلور وشته ویلي و چې هیله من دی له ولسمشر پوتین سره به یې لومړۍ مخامخ کتنه بریالۍ او ګټوره وي. هغه ویلي چې له پوتین سره په کتنه کې به په کوریا ټاپو وزمه کې د وضعیت د سمېدو د غرض له روسیې سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي دا کار به یې ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف دا خبره پرون په نیویارک کې وکړه.
زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلو ته ادامه ورکړي. موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپلو تیلو د خرڅلو لپاره به هرمز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنګټن تېره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې ځینو هیوادونو کولی سوی پر ایران له بندیزونو سره سره له تهران څخه یوه اندازه تیل رانیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې په د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسېدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه په دغه پارونکي اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت هم ځکنې بشپړتیا تیری لا سختوي.
دوستانو خبرونه مو لازده راډیو نو اوریدل. سالی محمد سالی در توڑاندی کرل مننه تری کو وڑاندی پا خبرونه کی داری پوتونه موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د سولې د عالي شورا چارواکي دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاده در این گونه نشست‌ها تلاش بکنند که گام‌های دیگر و
په دې اړه په ریپورټ سربیره دا وری چې د دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې د داعش د وسلوالې ډلې او دغلته د نورو وسلوالو پر ضد د دوی عملیات دوام لري او دغه ډله به پرې نږدي چې ولسي خلک زیان من کړي. د کونړ والی وایي په چپه دره کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون په خپل لومړنۍ کتنه کې د نږدې اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. دوستانو زموږ خاګ لا ازادي راډیو ناوړی دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې څوک برخه نه لري. دا ناسته د واشنگتن د ناستې دوام بلل کیږي چې پکې به د افغانستان د سولې او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه بولي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي دي د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام نور بل تاسو واورو.
ډېره مننه انصب. که څه هم لا معلومه نه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیه او چین دغه درې اړخیزه غونډه پیل شوې او که پیل کیږي به، خو دلته په افغانستان کې د سولې عالي شورا د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال وین اسدالله ظاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیه او چین او همداراز د سیمې نور هیوادونه د دوی سیمه ییز نفوذ تا په کتلو سره دوی کولای شي چې د دغه نفوذ نه په ګټه اخیستنې سره د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما این است که یک کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاده در این گونه نشست ها تلاش بکنه که گام های جدی‌تر و عمیق‌تر داشته بشه و همکاری و مساعدت این کشورها در تاثیر بخشیدن به پروسه و آغاز گفتگوهای بین الافغانی بسیار جدی و اساسی مطرح شود.
آن سبب که سعی کرده تیول داناست در واشنگتن داناستی دوام ده چه در افغانستان در سوریه و در دریای وادی هوادونو ترمند به هم غرقی باندی پکی باسونه کیگی در افغانستان در سوریه پارا در روسیه چین و آمریکا ترمند لوملانه ناستن یک دیگه و میشتوانندی پا واشنگتن که جوره شوی و پا غناست که در افغان سوریه لپار در امریکا در بحرانه و چار وزارت زنگری استازی زلمی خلیلزاد در روسیه چین او اروپایی اتحادی زنگرو استازو در افغان سوریه پروسی پارا معلومات وړاندې کړی وو. په راپورونو کې ویل شوی چې په دې ناسته کې د درې واړو هیوادونو ځانګړي استازي برخه لري. په همدې حال کې تیره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیوال اتم امنیتي کانفرنس کې ویل چې د مسکو درې اړخیزه ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د روسیې جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه درې واړو هیوادونو ترمنځ همغږي کولای شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري.
ما باور میاس کې مشه ازي طریق
دی وايي ز باور لرم چې له دې لاري روسیا امریکا او چین کولای شي چې پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همدا شان ایران چې پر روسي کې له طالبانو سره اړیکی نګدي شوی فشار راوړي تر اڅو په افغانستان کې خپل لاسوهنه کم کړی او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پنګدي راتلونکو کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې پایل شي. ان سیب که څه هم د دغه پړاو خبرو دقیقه نیټه لا تر دې دمنه د پړاګه شوی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې خاغلی خلیلزاد برتانیا، روسیه، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. بلې ان سیب
ډیره زیاته مننه کوو له اکرام نه. دوستانو وسپم لاړ شو کونړ ته. د کونړ اوسیدونکو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي شي فتح او خالد په نومونو اعلان کړي پوځي عملیات دی ودروي، اوربندې وکړي او د تلپاتې سولې راتلو لپاره دی د یو بل سره خبرې وکړي. دغه وختنه د شیګل ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وشوه. زموږ همکار روحلان وري یادې غونډې ته تللی او د قومي مشرانو له خبرو یې دا رپورټ برابر کړی.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وای جنگ د تباهۍ او وژنو نوم دی او په تیرو څلورو لسیزو کې پر افغان ولس پردي جنگونه تپل شوي. په دغه نیابتي جنگونو کې افغانان او افغانستان سوځېدلی دی او نور نه غواړي چې دغه جنگ دوام وکړي. نو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت یې غوښتنه داده چې د خالد او الفتح په نوم اعلان کړي پوځي عملیات ودروي. حاجی ممتاز او علی احمد ازادی رادیو ته ویل
زمونږه عملیاتونه غواړو، مونږه سولخ غواړو، مونږه امنیت غواړو. په افغانستان کې مونږ د جنگ نستری شوی، مونږ تکلیفونه نستری شوی، مونږ غواړو چې دواړه جانب د سولخ وکړي.
غوښتنه مې دواړه طرفونه داده چې ورور دغه سولې خبرې چې دي دا په غربن باندې کیږي. دوی باید عمومي غربن وکړي دواړه طرفونه او دغه وروسته خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
مولوی عبدالعزیز وای که افغان حکومت او طالبان به هم د جنگ اوګدولو او افغان وژلو ته دوام ورکړي نو ولس مجبور دی چې دواړو لورو سره خپل اړیکې پرې کړي.
حکومت هم سوله کوي، هم د خالد په نوم باندې عملیات کوي، ابل هم سوله کوي، فتح اعلان معلوم ملت به د الفرار په نامه باندې کوم غیرو دغه وکړي دا هغه ته تخته وکړي په خپل باغ ته زمينه مساعده شي. نو موږ دغه عملیات نه غواړو، بلکې موږ سوله غواړو او دایمي سوله چې د حکومت او دغه رنګي د مخالفینو ترمنځ.
دوی وای د جنگ دواړو غاړو ته افغانان وجل کیږي. له وجل شوو کسانو بے سرپرسته او بے وسه کورنۍ پاتې کیږي چې تل د نورو محتاج وي او بچی له تعلیم او د ژوند له نورو زیاتو نعمتونو بے برخې وي. نو باید چې حکومت او طالبان لومړی اوربند وکړي او بیا یو بل سره د مخامخ خبرو پیل کولو سره دغه رواني جګړې ته د پای ټکی کیږي.
محمد ابراهیم، جنگ بدبختی ده او جنگ پایل همیشه غم او درد ده. هر لوری تا افغان مری کاغه ولو که طالب ده او که په دولت کې نه. کله د الفتح عملیات او کله د خالد عملیات دا هم یو د بدبختی لوی لاري دي. نورونه تختار ورکول دي. موږ نه غواړو چې په دې وطن کې جنگ او بدبختی لا دوام وکړي. په هر کور کې ویری غمی. هغه څوک چې په جنگ کې ګټه لټي هغه یو څو محدود خلک بوي چې هغه بدر بیگانگان او غلامان وي. هر هغه څوک چې په طالبانو کې او یا په دولت کې احساس ولري نور د جنگ ته پای ټکی.
خلک وای دا لومړی ځل نه دی چې دوی په جنگ کې لخکیلو خواو د اوربن غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم د کونړ نرو او ښځو څو ځله د اوربند او سولې غوښتنه کړې. هر لوری په خوله د سولې خبرې کوي، خو عمل کې اکثره کارونه د سولې مخالف دي، او سولې سره د مخالفت لوی ثبوت د دواړو خواو د نوو عملیاتو اعلان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان اوس هم رحمت الله افغان څو اقتصادي خبرونه دراوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای که حکومت د نشکرو او لبلبو د پراختیا زمینه برابر کړي، خصوصي سکتور حاضر دی چې په دغه هیواد کې د بوري د تولید لپاره پانګونه وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزین آزادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس مهال 99 او سل سلنه بوره له نورو هیوادونو راواردوي.
تجار و سرمایدار و خود دولت باید بشینه و وزارت زراعت و ای دیالوگ صورت بگیرن سری چند که از امو تجارب دنیا هم باید استفاده شود. اول زمینه مواد خام برشان مساعد شود که برای ما ارزان تمام شود مواد خام.
نوموړي زیاته کړه تر هغه چې له اقتصادي اړخه د صنعت پیاوړتیا ته زمینه برابره نشي، دغه برخه به هیڅکله هم پرمختګ ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بغلان د بوري د فابریکې د راپور له مخې په افغانستان کې د بوري د تولید یوازنۍ فابریکه له 8 لسیزو فعالیت وروسته اوس د حکومت له لوري تړل شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خنوای د نورو ولایتونو په پرتله په دغه ولایت کې سوداګرۍ او پانګونه په ښه وضعیت کې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر شیر احمد سپاهی زاده نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نسبی امنیت له مخې سوداګر لیواله دي چې په هر برخه کې چارتیا به پانګونه وکړي.
بلخ بنابر داشتن امنیت نسبی وضعیت تجارت هم بد نیست، خوب است و ما روزانه به صدها واگون معمولای بالای تجارتی از بندر ایرسال وارد افغانستان میکنیم. وضعیت بد نیست و وضعیت پارکای ما خوب است و سرمایه‌گذاری است، تولید است.
در معلومات و پس از در بلخ ولایت ډیری تولیدات غالی، لاسی صنایع او وچه میوه دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اورېدل کېږي. په وروستیو کې د افغانستان له ختیځ څخه د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه رپورټونه لرو. په ننګرهار کې د خوګیانیو، شیرزادو او اسارک تر ولسوالیو پورې د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې له شیرزادو او خوګیانیو څخه سلګونه کورنۍ د دې نښتو له کبله بې ځایه شوي دي. د شینوارو په څو ولسوالیو کې خو له پوخا څخه د داعش د وسلوالې ډلې فعالیتونه وو. همدارنګه په کونړ کې د کونړ د چپیدرې په ولسوالۍ کې هم د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې او جګړې روانې دي. دا چې د افغانستان دفاع وزارت په ژمي کې په دې سیمو کې د داعش د ځپل کېدو رپورټونه ورکړي وو، اوس په دې اړه څه نظر لري او د داعش دغه وروستي فعالیتونو ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا دا په دې معنا ده چې دا ډله په دې سیمو کې ځپل شوې نه ده بلکې لام پیاوړې شوې؟ کنه دا پوښتنه مې د دفاع وزارت د ویان قیس منګل څخه وکړه.
داعش اکثریت په ختیځ ولایتونو کې فعالیتونه کول چې ننګرهار اچین ولسوالۍ ته ستاسو زه مثال توګه وایی شم چې هغه هلته امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی په څو قدمزاري باندې تصفیه عملیات اجرا کړل چې په دې کې دوی ته ډېره درانه مرګ ژوبه ورتېښ کړه. تصفیه عملیات اوس هم جریان لري په ختیځ ولایتونو کې، بخصوص په ننګرهار کې. په کونړ کې هم زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیه عملیاتونه کوي. دا چې داعش د طالبانو سره په جګړه کې دي، موږ ته ټول توریستي ډلې یادېږي. تر اوسه پورې په دې هکله زه تاسو ته دومره وایی شم چې هر هغه کس چې د افغانستان د ولس د امنیت او د دوی ارامه ژوند د ګوښونو سره مخامخ کوي موږ به د غوی په مقابل کې خپل جګړې مخته وړو او دې باندې پری څومره داسې ورسیږي.
څو میاشتې مخکې د دفاع وزارت ویلي و چې په ننګرهار کې او په کونړ کې د داعش وسله لکه تاسو چې ویل د داعش وسله والا ډله ځپل شوې ده، خو روسي فعالیتونه داسې ښیي چې دوی له شینوارو ولسوالیو نه اوس د خوږیانیو او دې خواته د سارک خواته نږدې کېږي، همداسې په کونړ کې هم فعالیتونه زیات شوي دي.
دا خو دوی بعض غلچکي بریدونه دوی کوي، دا غلچکي بریدونه دوی په دا توګه وي چې په یو ځکه په دوی باندې فشار راشي په یو ولسوالي کې، دوی ټول د هغې ولسوالي نه په شا کم بول کېږي، ښیي د منځه ځي بیا ټول یو بل ځي که سره منفجم شي، یو بله ولسوالي البته ولسوالي نه پوستې وړه کلی دغه په ناسته کې هغلته دوی لاړ شي او شوم فعالیت اجرا کړي، ولې یو مچ مخکې تاسو ووي امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل تصفیه عملیات تر هغې پورې دوام ورکړي څو چې دغه ټول ساحه دوی د وجود نه په مطلقه توګه پاتې شي.
دا اوس د کومجدي عملیاتو پلان شته دی په سیمه کې؟ یو خو دا عادي عملیات دي چې تاسو تل وایي چې عملیات روان دي، عملیات روان دي ځکه په دغه سیمو کې خلک پتنګ کړي دي، خلک ډېره ستونزه لري ورسره.
ستونزه خو په دې هکله خلکو ته شدیده غایه کوي، عوام خلک د دې نه وارخطا کېږي نه، ځکه چې موږ که تاسو په یاد ویلي مو دي چې حالات نه تعرضي راتاوو، موږ 200 عوامه په اردو په ختیځ ولایتونو کې
دوستانو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان کیس منګل و چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د وسلوالې ډلې په فعالیتونو په وړاندې د دفاع وزارت په اقداماتو غږیده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په خپل لومړنۍ کتنه کې د نشتی اړیکو د ټینګولو شمنه وکړه. دا غونډه د روسي د لری ختیځ د ولادیوستوک خار په دولتي پانتون کې په داسې حال کې وشو چې د امریکا متحده ایالاتونو د کوریا د ټاپو وزمه د غیر اتمي کېدو په خاطر د شمالي کوریا په مشر فشار راوړي. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دی د پوتین او کیم جونګ اون د کتنې په اړه ورسره خبرې کوم. سروان صاحب، د دوړو مشانو په کوم موضوعاتو خبرې کړي؟
ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، کیم له پوتین سره له یو په یو کتنې وروسته وویل چې دواړو خو د دلچسپۍ وړ مسئلو په اړه ډېرې ګټورې خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې پر سوله ییزې حل لارې خبرې کړې دي، البته د کوریا د ټاپو وزمې. پوتین وویل چې د او کیم د شمالي کوریا د اتمي پروګرام پر سر د ولاړ حالت د پای ته رسیدو په لارو چارو مهمې خبرې کړې دي. دواړو مشرانو له خپلې یو په یو خبرو یا کتنې وروسته د دوو هیوادونو د جګپورو چارواکو په ګډون د پراخو خبرو اترو یادونه هم وکړه. البته پوتین تر غونډې مخکې په لنډو خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې له کیم سره دا کتنه به له دې سره مرسته وکړي چې په څه ډول کېدای شي د کوریا ټاپو وزمه کې وضعیت هوار شي او په دې برخه کې دواړه هیوادونه په څه ډول ګډ کار کولی شي او روسیا په سیمه کې د پیل شوي پروسې د پرمختګ لپاره څه ډول مرسته کولی شي. کیم هم له پوتین سره تر کتنې وړاندې وویل اوس چې نړۍ د کوریا ټاپو وزمې ته ډېر پام اړولی، د ده په باور دوی دواړه به د خپلو نظریاتو د شریکولو لپاره ډېر ګټور بحث ولري. دې مسایلو ته مې ځکه اشاره وکړه چې دوی د خبرو ډېر جزئیات نه دي لاڅرګند.
سروان صاحب، دا راته ووایه چې د شمالي کوریا د مشر او د روسیې د ولسمشر دا لیدنه ډیره مهمه ده، دا د روسیې ته د شمالي کوریا د مشر مهم سفر دی، څه ډول ترتیبات ورته نیول شوي وو د دواړو لیدنې او غونډې ته؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ دا غونډه د روسیې په لرې ختیځ ولادي واستوک ښار کې وشوه. دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده چې په دې ښار پورې تړلې د روسکي ټاپو په دولتي پوهنتون کې ترسره کیږي. د روسیې د لرې ختیځ د ولادي واستوک ښار په دولتي پوهنتون کې چې په دې ښار پورې تړلی روسکي ټاپو کې پروت دی، سخت امنیتي تدابیر غوره شوي وو. کرملین ویلي چې پوتین نن سهار دې ښار ته ورسید. کیم هم پرون په یوه زغروال ریل ګاډي کې دې ښار ته ورسید چې یوې ډلې روسۍ نجونو یې هر کله وکړ. دغه نجونو چې د روسیې ملي جامې اغوستې وې د شمالي کوریا مشر ته د ګلونو ګیډې او د روسیې د لرغونې دود له مخې یوه ټوټه ډوډۍ او مالګه وړاندې کړه.
دی پوتین او اون تر کتنې مخکې د امریکا ولسمشرم د کوریا له مشر سره کتلی و. که څه هم په پیل کې دواړو لورو د دې کتنې په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه، خو وروسته وویل شول چې د دوی خبرې ناکامې شوې دي.
بله، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کوریا مشر کیم جون اون په دوو غونډو کې چې یوه یې د تیر کال په جون او بله یې د روان کال په فبروري کې وشوې، ونتوانېدل چې د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د لرې کېدو په برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي. د روان کال په مارچ میاشت کې واشنګټن د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په خاطر پر دې هېواد نوي بندیزونه ولګول. له دې سره سره د ټرمپ ادارې له کیم سره د بلې درېیمې احتمالي تنی خبر هم کړی ده. خو شمالي کوریا تیرونه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو باید نور په هیڅ یې به راتلونکي کتنی کې حضور ونه لري. پامپیو پرون چهارشنبه ویل چې له شمالي کوریا سره خبرې به له لوړو ژورو سره ملګري وي. له دې مخکې د شمالي کوریا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي سټیفن بیکن تیرونه په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلی و. بحثونه هم پر دې څرخېدل چې څنګه کېدای شي د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د ریکیدو لپاره یو نهایی او تایید شوی موافقه ترلاسه شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو اسمت څاروانو چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې په اړه معلومات را سره شریک کړل. مننه ترې کوو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د غزنی د هغې ولسوالۍ حال درکوو چې په تیرو لسو کلونو کې ترې په دولسم ټولګي کې هیڅوک نه دی فارغ شوی او سه کال هم د کنکور په ازموینه کې څوک ځکه برخه نه اخلي چې په ناوې ولسوالۍ کې د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته. حبیب الرحمن تاثیر حال راکوي.
دا غزنی ناوه ولسوالۍ په تیر 1390 کال کې هم له دولسم ټولګۍ څخه هیڅ فارغ نه لري چې دا روان کال د کانکور په ازموینه کې ونډه واخلي. دغه ولسوالۍ د تیرو لسو کالو څخه په دغه وضعیت کې پاتې سوې. په غزنی کې د غوایي میاشتې په 4، 5، 6 نیټه د کانکور ازموینې اخیستل کېږي. د پوهنې رئیس محیب الله انصار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د پوهنې پخوانیو چارواکو دغه ولسوالۍ همداسې له تعلیمه لرې ساتلې وه.
نوی ولسوالۍ بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو له ولسوالۍ څخه چې له دولسم څخه فارغ وي، بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حد اقل ابتدایي فارغین ولرو.
بل لور ته بیا د غزنی مدني فعالان د ناوې ولسوالۍ د تعلیم د فلج حالت پړه د غزنی پر معرف او د ولسوالۍ په قومي مشرانو مخور او ځوانانو ورچوي. عبدالمناف ترکی وایي دولتي چارواکي نه غواړي چې د دغه ولسوالۍ ماشومان د تعلیم یافته او له ټولنې سره سفر وکړي.
په دې کې د دولتي چارواکو یا د وخت د مسؤلینو مستقیما مسؤل دي چې هلته د تعلیم زمینه نه برابره کړې.
که عبدالمناف ترکی د چارواکو خبره کوي خو عزت الله مومن یار بیا د تعلیم د ټپ حالت پړه د سیمې پر خلکو ورچوي.
دا په تیر کوم مخاور سپینګری دی ناوی ولسوالی وو یا تخپل کوم مسولین سی پراتی دی دلته په غزنی کې پراتی دی ځان دی ناوی ولسوالی خواخوږی بولی د دې ټولو به غوري ده او دا یو ستره جپادل ول سره.
په ناوی ولسوالی کې تیر دوه لسو کالو څخه په ټولي زتوګه د جنو پر مخ ټول شوونځي هم تړلې دي. که څه هم د معرف چارواکي ډیرای وخت ناوی ولسوالی د ماشومان او د تعلیم بد وضعیت پړه د دولت پر وسلوالو مخالفینو ورته پی، خو هغه بیا د افغانستان له تعلیمي بهیر او نصاب سره هیڅ ستونزه نه لري. خو د دې ترڅنګ دغه ولایت لس نورې ولسوالۍ بیا یوه ښځینه فارغه هم نه لري چې د مخنیوي زیاته پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کېږي. ناوه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غزنی له مرکز څخه په 122 کیلومتره واټن پرته ولسوالۍ ده چې 4 کلي او د دولتي احصایې له مخې 2,4 نفوس لري چې تر نیمایي زیاتې یې ښځې دي. دغه ولسوالۍ له تیرو 12 کالو څخه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ستاسو له پیغامونو
زما مدارک تکندار رسمي زنګ درته وهلی دي. زما غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه چې دا د جوړې خبرې سره شروع کړي دي. د دې عامو افغانانو ګناهګر د دغو په غاړه ده چې دا هر یو جوړه نه کوي، هر یو ځان دې ګوري. او په نیز دا کم اوس حکومت څه وایي چې راسي مزار ته ستاسو خبرې کوو که په کندهار کې دفتر غواړي کې په جلال آباد کې په کابل سبا و بیا د هغه امریکایانی خبرو ته به نکشي دغه د دی به نه وي دوی به وایي جوړ ده سبا بیا دا ساتنه پیدا کېږي که نه نور چې حکومت په لاس کې دي نو زما د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د جوړې حکومت ته بلنه ورکړي دغه را روانه غونډه دستي د حکومت سره کښېني که نه کښېني دا څلور دېرش میلیونه افغانانو مظلمه د طالبانو په غاړه ده. وسلام په احترام. السلام علیکم.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام رسم د سولې په باره خواهش کوم چې خپورې کړي دار افغان تر غوږه ورسېږي. د خدای په خاطر که افغان یې که مسلمان یې که مجاهد یې مسکو له ورغلې کښېناستې امریکا او په چین کې کښېناستې چاکلېټ یې وخواړه خو له ډاکټر صاحب غني سره نه کښېنې. ته څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې راشه له ډاکټر صاحب غني سره کښېنه پل کور جوړ کړه له مسلمان سره کښېنه. څنګه افغان یې چې ته مکتب سوځې.